مثلا شما به یک جوان پرسان کنید که مثلا چرا خانواده تشکیل نمیدی؟ یک جوان دیگه خود بگوید که خانواده در این وقت سرمه باره، ولی یک جوان دیگه میتونه بگوید که نه، خانواده میتونه بر ما بار نباشه، یار باشه. درز دید خود ما است که حتی اونمو تعاملاتی که در دماغ ما صورت میگیره، تعاملات بیوشیمیک، این طرز فکر ما میتونه او را تغییر بده. از این خاطر سایکوتراپی یک بخش بسیار مهمه در تداوی افسردگی است که بیشتر از دوا، از تداوی دوایی رویش تاکید شده و اهمیتش و بسیار به مراتب از در وقتی که افسردگی به درجات خفیف باشه. این مسئله دومش مسئله روانی شد. اول بیولوژیک رو گفتیم، مسئله روانی باز بعد از اون مسائل اجتماعی، حوادثی که در دور بر ما اتفاق میفته. طبعا انسانی که احساس داره نمیتونه جدا از حوادثی باشه که در چهار طرفش اتفاق میفته، در ما اثر میگذاره. ما دوست خود از دست میدیم، غمگین میشیم، خوشحال میشیم. این چیزایی است که انسان باید وقتی به مشکل گرفتار میشه، مشکل طور درستش، یعنی به اصطلاح عام حلاجی کنه، او را پیش خود تحلیل و تجزیه کنه و وقتی که میتونست با او مقابله کنه از طریق علمیش مقابله کنه، و وقتی که نمیتونست، مثلی که ما یک دوست خدا از دست میتیم، ما دیگه هیچ راهی نداریم جز پذیرفتن. اما کسایی هستن وقتی دوست خدا از دست داد، او امورتا نمیتونه پذیرفته، بنان میفته به افسردگی و اضطراب و یک بانی میشه برش که همیشه تشویش کنه، همیشه اضطراب کنه و با تاسف خود این می افسردگی بالاخره زمینه را مساعد میسازه بر امراض مختلف جسمی، سبب از این میشه که مقاومت جسم پایین شد و بدن
بسیار زیاد بخورا. تشکر دکتر صاحب. ما قسمی که شما گفتین، اگه هر قدر صحبت کنیم سر ازی که چه قدر علتهایی داره دپرشن، واقعا بسیار زیاد است و شما بسیار خوب یک دستبندی بسیار خوبی کردین. از شما تشکر. در جریان برنامه از شما بیشتر خواد شنیدیم که شما در این بخش به ما معلومات خواد دادین که خانواده ها چگونه کمک میتونن برای همچون مریضا. برمیگردیم دوباره به دکتر صاحب سرگند. دکتر صاحب سرگند، په غواړم په دې باندې تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو دننه په افغانستان کې او دغه سې ناروغانو سره ډیر زیات مخامخ کیږئ. اول راته دا ووایي چې دا ستاسو خپله شخصي تجربه څنګه ده، چې څومره خلک دې ته حاضرېږي چې دغه سې یو څوک چې مثلا دغه نښې چې ډاکټر صاحب ویسي ورباندې خبرې وکړي، مختلف دلایل وښودل، دغه سې مریضان څومره راځي دغه روغتیایي مرکزونو ته د تداوۍ دپاره؟
څرنګه چې ویسي صاحب خبرې پوه کې، زه غواړم چې په افغانستان کې دا چې څنګه من سره زموږ مخکې لګیږي وایي سیسه خبرو په تایید باندې یو څو خبرې ورزیات کړم.
مهرباني وکړئ.
یو د دې چې په افغانستان کې موږ کوم دغه درې کټګوري چې وایي سیسه پر خبرو کې، چې یو بیولوژیکی تغیرات دي، کوم چې هغه ورسره په نیورو ترانسمیترونو یا پیام رسون کې هورمونونه دي په مغزونه کې، پغې کې تغیرات راځي، رواني حالت، محیطي فاکتور. په افغانستان کې اصلا دغه محیطي فاکتورونه کوم چې من سره غلي دي، چې هغه هم د جنگ او ناګوار او خراب او عقب د جنگ دي، چې لکه د خپل دوستانو د لاس ورکول، د اعضا او د فامیل د لاس ورکول، یا چورو چپاول د هغوی د مالونو، او یا همداسې بعضې هغه ناروغۍ دي چې کوم چې په دوامداره شکل سره دوی کې منځ راځي په بعضو ناروغانو کې. دا هغه عوامل دي چې دغه خلک دې ته اړ باسي چې دوی منفي بافه شي، دې ته اړ باسي چې دوی تشویش ته لاړ شي، دې ته اړ باسي چې دوی رواني فکر باندې اخته شي. او باعث دې کې چې دغه پیام رسون کې هورمونونه کم سی او دغه ستونزه ورته منځته راشي. خو دا چې نسبت یو وګړي ته په بل وګړي کې ولې پیدا کیږي، او یو وګړي ته پیدا کیږي او بل ته ولې نه پیدا کیږي، دا هم دې تایید کوي چې یو شخص په فکر کې او د بل شخص په فکر او په سوچ کې د تبادلې لوجنه، او یا هم د هغوی د جوړښت لوجنه، کوم ساختمانی جوړښت لري په هغه پورې ارتباط نیسي چې د یو وګړي څومره منفي بافه دی او څومره منفي فکرونه کوي. کوم چې په افغانستان کې دی، په افغانستان کې رواني ناروغي یا هم دغه ډیپریشن یا افسردګي یا د خپواله تر حد ډیر ده. کومه مسقه ډیټا متاسفانه په افغانستان کې نشته چې پر دې سوي چې په څومره خلکو کې دغه رواني تکالیف موجود دي، ځکه چې یا دوی کلینیکونو ته مراجعه نه ده کړې، او داسې ډیټا موږ موجود نه لرو په لاس کې چې هغوی بانډو کلیو ته مراجعه کړې وي او دغه اراض او نښې خلکو کې پیدا کړې وي او په هغې باندې کټګوري کړې وي. حکم چې د دې ناروغانو د درملن په باره کې بیا بحث بم پرې وشي. دې وستر ستونزه همدا ده چې دوی هغه خپله درملنه یا کلینیک ته اول مراجعه کوي او یا هم د خپلوانو دوستانو لخوا راوړل کیږي، نه ځکه چې دوی امیش پر ځای د دې چې د یو ناروغ په سترګه ورته وکتل شي، د یو ناکاره سړي په سترګه ورته کتل کیږي، امیش تحقیریږي، څه د فامیل، څه د دوستانو، څه د ملګرو لخوا نه وي، د هغې لخوا نه تحقیریږي، د ناروغ په سترګه دوی سره اصلا برخورد نه کیږي. او که چیرې شفاخانو ته یا کوم سنټرونو ته مراجعه وشي، تر ډیره حده هغې سره برخوردم سطحی کیږي، ځکه چې لکه ډاکټر سچو فرمایل د دوی درملنه کې سایکوتراپی یا رواني تراپی یا رواني درملنه ډیره مهمه ده، چې هغه بیا رواني محیط ته ضرورت لري، رواني شفخانه
فورم ودان کزه سم بده او بخي کزه سم پویدلې. نو ستاسو هدف دا دی چې له هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ او ډیر خلک داسې فکر کوي چې یا دا شرم دی یا هغه ناروغانو ته چې هغه دی دغه ډول نه خي چې تاسو خو دې ډیپریشن لري، هغه ته په کم نظر ګوري، او حتی تاسو خبره چې روغتیايي کارکونکي هم سطحي برخورد ورسره کوي او سم پاملرنه ورته نه کوي. روسته ډاکټر سی ویسی به په خبری وو کی چیز لازمه ده څه ډول چلند یا څه ډول برخورد وشي دغه سې کسانو سره. خو اوس په ټلیفون کې اوریدونکو ډیر انتظار ایسته یو دوه تو باور ورکو مهرباني وکئ ازادي رادیو ده خبری وکئ لطفا.
عزیز احمد زی خبر کوم سعودي عرب نه.
مهرباني وکئ عزیز احمد زی له سعودي عربه.
ډاکټر سم نام یو پښتنه زخ په لکه د تاسې کوم موضوع انتخاب کړی دا دغه شان یو ځینی او فکر راټولې جز او دماغ یو بل مشه دغه هم دا چې دا لکه دلته البته مکارم کو خو دغه بیماری څخه ما سره تشویش او د ذهن دغه چې مدار سنه لکه ژوندګي نه تور کیاس لکه ناومی د سمکانه نو دا پروگرام یو مخکې ما بازار مازادي اړو کې ورته لیو ډیر په انتظار مې دي چې علاج د دې تاسو ورې موږ ته وخت زموږ کوم علاج وکړو څه طریقه وکړو.
ها دا د نن پروگرام په دې موضوع باندې دی ډاکټر صاحبانو که تاسو کوم پوښتنه لرئ نو کولی شئ دوی نه پوښتنه وکړي او وروسته ورته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب ویسی ډاکټر صاحب سرګن په لاندو کې پوښتنه لرئ دوی نه پوښتنه خپل وکړي.
سرګن سره یو دا پوښتنه دی ما چې ما وزن هم زیاتېږي کار هم ما وزن هم زیاتېږي او سوچ فکر به ښه زیات تر سره او سر مې دې سره دا کې لکه وخت نه وخت دا نیم سره درو سره په خاص د سوچ د فکر له وجې نه.
ها عزیزي صاحب فکر احمد صاحب څومره وخت به کیږي در سنځل لري؟
تقریبا یو دوه کال درې کال وخت داسن وخت کیږي.
او ته څه رقم تشویش درته پیدا کی څه سوچ کی؟
تشویش ذهنی داسې بس دنیاوی په سوچونه دي لکه دا خوراکم کاروبار دی مزو ته یو خو د دوی له طرف هم دي سوچانو له طرف هم دي ځاتې کې ګرا سره لکه قانون پر څه رقم لکه قانوني نه را سره چلی کوي او دغه طرف نه لیک مشکلات دي او بل د کار او ژوند زندگی د لکه غریبان خلک دغه سوچ فکر کیو
کدا پوښتنه دې تکرار کې زه پوه نه شوم. ها موټر کې چې کینه موټر د اخلي سمانه یعنی موټر کې چې کینه بیا د سر خوږیږي څه تکلیف وي درته څه وي یا ویریږي؟
فکر کوم موشن سیکنس بوت سب.
ها 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 په دې باندې خبر یو کی ډاکټر صاحب درته لګروسته کور دی ودان رادیو اوري ان شاء الله چې تاسو پوښتنه به ما یادشت کړی دي. دغه موضوع زکه چې ډیره زیاته مهمه موضوع ده کوشش کوم نن لک ټلیفونونه تاسو واخلو او ډاکټر صاحبانو خبرې ډیره واخلو. موضوع معلومه موضوع ده او زه فکر کوم ډاکټر صاحب سرګند لکه څنګه چې ویلې کوم خاص ارقام تر اوسه پورې په افغانستان کې چانه دی راټول کړي چې وایي چې څومره کسان په افغانستان کې په ډیپریشن باندې اخته دي. خو هغه اټکلي خبرې چې کیږي وایي چې ډیر زیات کسان اخته دي او ځینې زینو کې اته لیکل شوی دي چې د افغانستان په اړه پنځو کسو کې یو حتما یو روحي مشکل لري.
ان شاء الله
کور دی ودان زمونږ وخت ځای کیږي په دې باندې چې د شمیره دوی نه اخلو بیا تاسو ته درکو ازادي رادیو ویب سایت ته لاشئ ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ ال تخپل پیغام راته ویلي کی خامخا باندې ډاکټر سیب نمبره درته درکو وخت ځای کیږي په دې خبرې باندې بخنه غواړو ښا ډاکټر سیب ویسی
bale می خوسم یک موضوع بگویم د میجه او ویست کې در اکثر رسانه ها یا بعضی رسانه های چاپی ما میبینیم و میخونیم که از ارقام بسیار بلند افسردگی در افغانستان صحبت میشه و میگن که از ممکن است بعضی ها 50-60 حتی 70 صد کسایی که در افغانستان زندگی میکنن میگن که به افسردگی مصاب هستند و چهار هستند. ما فکر میکنم که اصلا این ارقام با واقعیت اصلا سازگاری نداره و اگر ما ارقام عمومی جهانی رو ببینیم در جهان در سال 2011 طبق نشرهایی که سازمان سی جهان در روز ذکر کرده 18% مردم دنیا افسردگی داره، البته تنها افسردگی، ما بسیار امراض روانی دیگه داریم، مثلا حالات اختلالات شخصیتی داریم، حالات افسردگی و شیدایی با هم یک دیگه داریم که مریض بعضی وقت حالت شیدایی و سرخوشی را پیدا میکنه، بعضی وقت افسرده میشه که کاملا از افسردگی متفاوت است. انواع استراب ها را داریم، دوست ما که قبلا زنگ زدن در سرویس وقتی که میشنن، این مریض ها اقدر استراب شدید دارن که یک حالت کلاستروفوبیا یا اگروفوبیا، مفهومش اینه که مریض از جاهای بسته هراس داره، از جاهای بلند هراس داره. این بسیار خوب با سایکوتراپی جواب میده، حتی در بعضی حالات ضرورت به دوا داره. این دوست ما که قبلا زنگ زدن نامشون متاسفانه فراموش کردم، این استراب بسیار شدید داره که کسایی هست که حتی نمیتونن در سر خود ببندن، وقتی دروازه مثلا در لفت یک جای میتونن برن، اصلا نمیتونن که یک دفعه یا اصلا حاضر نیستن در لفت سفر کنن بالا برن، از روی زینه میرن یا در سینما ها مثلا شما ببینین در دان دروازه میشینن، در دان دروازه پیش نمیخواین برن.
دکتر سب ویسی بحث بسیار زیاد جالب است، همی الان میخوایم وعده شما رو بگیرم که هفته آینده هم اگه فرصت داشتیم همی بحث ادامه میتیم و هفته آینده سر انزایتی یا همی حالتی که شما صحبت کردین که یک کسی احساس ترس داره سر انواع مختلفش صحبت خواد کردین و
بله لطفاً نام تشخیص افسردگی را بسیار با آسانی روی مریضا هم خودشان نگذارن و هم مسلک های عزیز، به خاطر از اینکه تشخیص افسردگی بسیار ساده نیست. تشخیص افسردگی چیزی که بسیار مهم در افسردگی ما در کارهای روزمره خود میبینیم ایسته که مریض انکار میکنه، مریض اما مرض خود انکار میکنه و این نیسته که مرض پیش میره. حتی متخصصین روانی امروز افسردگی را به این روانی تشبیه میکنند. این مرض است که وقتی که یک انسان مصابش میشه تا 10 سال 20 سال اصلا نمیفهمه، مثل دیگه انسان ها زندگی میکنه، کاملا سالم است. وقتی تشخیص میشه که مریض از پای مندازه، افسردگی هم به این شکل است، وقتی ما دست ما مشکنه، پای ما مشکنه، مستقیم امون لحظه ما میفهمیم و میریم پیش کسی که متخصص و بخش است تا تداوی شوه. اما وقتی که ما یک حالات روانی سر ما میه، نتیجه شما 10 سال بعد 15 سال بعد میبینیم در حالات افسردگی با تاسف در محیط افغانستان اول مردم ننگ و آر می دانند، کلتور و فرهنگ اونجا اون رقم است که ما بیمار روانی نداریم، ما در اونجا فقط دیوانه داریم، چیزی که به نام دیوانه با تاسف میگن. ما به نام بیمار رو اصلا نمیشناسیم. بیمار کسی است که یا باید تب شدید داشته باشه یا باید دست و پای شکسته باشه، اما وقتی کسی که روانش شکسته باشه چون به چشم دیده نمیشه، ما او را بیمار فکر نمیکنیم. ما با نامهای مختلف دیگه سرش یاد میکنیم که از این خاطر بیمارا شرم میکنن و ننگ میدانن تا برند صحبت کنن. بسیار چیزی که مهم است، ما اینجا میخوایم که بر مسئولین پیام داشته باشم، پیام ماست که اینا کسایی که روانشناس هستند تعداد از اینا را زیاد بکنه، حتی در مکاتب باید مضمون روانشناسی به سطح نه ابتدایه، در سطح لیسه، در مکاتب، در لیسه ها باید مضمون روانشناسی درست نباشه، تا ما بتونیم نتیجه زیرا 10 سال بعد 15 سال بعد در نسلی که کار می مبتنی دیدیم.
تشکر از شما، امیدوار هستم که مسئولین هم صدای شما را شنیده باشن، ولی به خاطر از اینکه امی بحث امروز خود بتونیم یک نتیجه خوبی ازش بگیریم و شنونده ها هم بیشتر به موضوع بفهمن، میخوایم چون فرصت کمی داریم در قسمت اول برنامه، در بخش دوم بیشتر سر امی بخش صحبت خواد کردیم که چطور بفهمیم، یعنی یک کسی که در خانه خودم، یعنی کسایی که صدای ما را میشنوه مثلا در خانه شان یک کسی هست و ممکن است که گفته شما که نباید زود هر کسی را بگوییم که تو دپریشن داری، ممکن است نباشه، ولی همین علائمی که نشان دهنده عزیز که ممکن یک کسی در خطر از این مریضی باشه، چطور بفهمه و چطور به مرکز صحی بره و چی کارهای در خانه ممکن است شوه، بیشتر صحبت خواد کردیم. پم دغه لند رو سو دقیقو که چه لرو دکتر سیب سرگند پلان دو باندې کرته وای، مثلا زی کلیواله خزایما اوس دغه پروگرام اورما داستاسو دغه لغتونم چې ویل په دینه پویګم، دا نورو ترانسمیټر د شینه باندې نه پویګم، زه اوس په کور کې ناسته يم دغه پروگرام اورما، زه څنګه پویشم چې زما د کور یو غړی په ډیپریشن باندې اخته دی او هغه دې ته اړتیا لري چې لاړ شي ډاکټر ته، یوه نیمه د قلری ډاکټر سیب که پلان درته وای؟
اول خو هغه خلک چې آرام خوې لري کنه نسبت دیغه ته چې ډیپریشن لري باید هغه سره فرق وشي او هغه پم دی احساس باندې ده، هغه خلک چې تی ونار نارمل آرام سړی څخه آرام تر وي او په هغه کارو کې چې ټول خلک علاقه نی سودای به علاقی، مثلا ټول وادو ته په تک علاقه نی سودای وادو تنز نزي، ټول په خیریه او ټولنیس کارو کې چې مثلا په کلی کې سره ټولې جګی کې علاقه نی سودای نزي غفته، ټول خلک چې کله کار کوي کنه او دای غیر معمول وزن اخلي او ډیر ویدی تمام ورځ په کور کې سره ویدی او ډیر احساس د خستګۍ لري او نارامۍ او بیچارهګۍ احساس کوي او همیشه احساس د ګناه ورته پیدا کوي چې یاره زه ټول نه ګناهګارم یم، او بل حدا چې څو ځلې خدای نه خسته ځان وژنې ته کوشش کوي دوی کنه او د ژوند زړه تور یا مرګ ته ډیر زړه کیږي، نو دا هغه نښې دي ابتدایي نښې دي چې یو مریض باید بعد دې یو ډاکټر ته نظر لاندې ډاکټر ته مراجعه وکړي او بعد هغه ته ډاکټر ته نظر لاندې باندې معاینات شي او څکه څه ضرورت ورته ډاکټر صاحبان ورته وایي.
کورم ودان د تیرو پروګرامونو نه مې دومره په یاد دي چې د رواني روغتیا ډاکټران وایي وایي کله چې یو څوک ستاسو ډیر نږدې دوست ستاسو ته وایي چې ما سره د ځان وژنې فکر پیدا شوی دی، وایي دا خبره دومره مهمه ده لکه یو چا باندې چې هغه د چا خبره د زړه یا د مغزو سکته یې کړي او په فزیکي لحاظ مهمه خبره ده، دا چې ولې مهمه ده. ډاکټر سیب وایسي په دوهمې برخه کې او ډاکټر سیب سرګند ته خبرې وکړي چې په کور کې څه ډول مرسته کولی شو که یو چا سره د ځان وژنې فکر پیدا شوی او دومره ډیر زیات خپي، کمې مرستې باید ورسره وکړو. د پروګرام په دوهمې نیمه کې په دې اړه معلومات مه هېروئ.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنوي سپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي، موږ معذرت مخکې ومنئ.